اوس قهوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار امنیه قومندانې لخوا ازادۍ راډیو ته لیږل شوي راغلي چې د لوی لارې پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې 1625 کیلوګرامه چرس په دوو موټرو کې روداتو او دور بابا ولسوالیو ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرامه ټابلیټ کګولې په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشه یي موادو څه د پاسه لس پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ښاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په څلورمه پنځمه شپږمه او اتمه ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو شپاړس پرچون خرڅونکي له نږدې شل کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیولي دي. د یادونې وړ ده چې له دوی سره هیروئین، چرس، تریاک او د نشي ګولۍ هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشي موادو یو لس زیرمې ویجاړي کړې دي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو یو لس ذخیره ویجاړي کړې دي. په دې عملیاتو کې څه د پاسه 15 ټنه اومه چرس او 2580 کیلوګرامه پاخه چرس، ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوي او په دې تور 15 ټنه توران کسان هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دا دریم ځل ده چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشه یي موادو پر ضد عملیات کوي. د نشه یي موادو د قاچاقو د 15 قضیو په تړاو درې کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ رادیو ته وویل دا درې کسان تیره اونۍ په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره نږدې یو کیلوګرام هیروئین، څه د پاسه یو ټن چرس، د نشې ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. ښاغلی محید زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې لس تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسي کال د عقرب په میاشت کې 3 کسان له شپږو میاشتو تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو دې ولایت ته د 100 کیلوګرامو نوشادرو د قاچاقو مخه نیولې ده. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی رسنۍ ته وویل یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 600 کیلوګرامه نوشادر په یو بار وړونکي موټر کې له کندوز څخه د بدخشان دریم ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکی له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونیو وروستۍ پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې 10 کیلوګرامه هیروئین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې 6 کیلوګرامه هیروئین ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و کابل ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونه.
The productivity element really becomes
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولې خورل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمیم.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشي موادو اخته دي.
د زابل لوالي رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي حامد وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو.
روک دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
والکا ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور وده ګټوره او غوره لاره وبلله. ښاغلي غنی د جنیوا په کانفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویل په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوې او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسېدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غنی زیاته کړه د زراعتي سکتور وده کولی سي چې د نشه یي موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې تر څنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاسترنه کې وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرانس چې د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 28مه نیټه په سویس کې جوړ شوی و، په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او سولې سربیره د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 12 هیوادونو او 15 مرستندویو موسسو استازو ته په وینا کې وویل په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې، خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غنی د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او وی ویل په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي، دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوې او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ یې له نړیوالو مارکیټونو سره نیو تړلي. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کلي ده او د زراعتي سکتور پرمختګ بیا د نشه یي موادو پر وړاندې د بریالیتوب کلي ده.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشه یي موادو د کښت پر راکمولو کې مهم ګڼي چې د 1990 کال د تازه سروې له مخې په افغانستان کې په 223,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول چې دا کښت د 1990 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې له نشه یي موادو سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړې ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل دی. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسېره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شهزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي، ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالي له امله کوکنار کوي.
بهترینه لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات له عقل دومره سي چې د خپل مصارف را کړي او د خپل اولادونو بچیانو ډوډۍ دغه کې زه په دې مطمئن یم چې تر ډېره حده پرې به د مخدره موادو د کښت کچه راکمه شي په افغانستان. مارکیټونه ورته پیدا شي او هم د دې په څنګ کې د زراعت میکانیزاسي د مطمئنیم د مخدره موادو په کښت په کمولو کې ډېره همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا مرستندوی هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو له منځه وړلو په برخه کې به له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنگي ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي له منځه یوړل سي.
محمد ایاس تر نه کو چې د جنیوا په کانفرانس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه او اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د نشه یي ګولیو حال درکوو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشه یي ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې د ځوانانو ترمنځ د نشه یي موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشه یي مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغه مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت
دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هر سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشه یي مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندز ښار په هرې څنډه کې نشئ توکي په اسانۍ سره موندل کیږي، خو پولیس د نشئ موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی
مو... زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشئی مواد وخته دي. په تیره بیا د ټابلیټ کا ګولیو په اړه ډیر اندیښنه لرم. دا ګولۍ د کندوز په هر څنډه کې په ښکاره خرڅېږي، خو تر اوسه پورې یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشئ توکي انسانان متادوي، ټابلیټ کا هم عیني ضرر لري.
مواد مخدر به نام تابلیتکا به بازار آمده
و د تابلیتکا په نوم چې کوم نشئی مواد بازار ته راغلي او یو شمېر ځوانان یې خوري، دا ګولۍ د ښیښې، هیروینو، تریاکو او نورو نشئی موادو په څیر ضرر لري او دوامداره خوړل یې سړی معتاد کوي.
برای انسانها سبب به وجود آمدن احتیاط میشه.
بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشئی توکي پلورل کیږي، خو ټینګار کوي چې د نشئی توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي.
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې شي، خلک د پرچون په بڼه نشئی مواد خرڅوي، خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نسي کولای، ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي، داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته ازار لری.
د کندز اوسیدونکو په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روږدو کسانو شمېر څه باندې 1500 تنه ته رسیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزرنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس په زابل ولایت ولاړ سو او هلته به د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه د زابل له والي سره خبرې وکړو. زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکښ کرل کیږي. دغه ولایت د نشئی موادو د قاچاقو پر لویه لاره پروت دی. که څه هم زابل ولایت د نورو ولایتونو په شان ګڼ شمېر محتاجین لري، خو په دې ولایت کې د محتاجینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ شوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي. په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې.
د هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت په تسلط لاندې دي، په هغو کې د کوکنارو کښت ګرافیډیټډ شوی دی، خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دی. د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبوره کي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي، او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپل حساب اخلي. یعنی هلته مستحقین ځینې ساحې داسته چې خپله طالب وسلوال کوکنار کړي.
تاسو د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه، که په مجموع کې راته ووایاست چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنۍ سره څومره اړه لري؟
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم غایدتي سرچینه یې د کوکنار هم دي. کله چې دښمن په هغه باندې ځان تمویلوي، په دغه اواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي، وسلې اخلي، معلومداره خبره ده چې جنگ زور اخلي او د نور هم قوي کیږي او نامنی زیاتیږي. خو نسبت نور ولایت ته زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم و چې وچکالي هم ونه توانېدل په هغه اندازه چې په نورو کلونو کې کوکنار کرل، دا کال هم وکرلی شي. او لږ زموږ هغه عملیات هم و چې تېر کال ژمي کې مو ترسره کړل، او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې وې هغه مو ونیولې او بیا مو چاته اجازه ورنه کړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي.
په هغو ولایتو کې چې کوکنار او یا بنګ کرل کېږي، مرکزی حکومت یا مرکزی اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت په نوم باندې مرستې کوي. په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی؟
موږ سره زابل کې داسې کوم ځانګړې مرستې نه دي سوي، فقط تېر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یوه پروژه مو د یو کرکټ د میدان د جوړېدلو یو پارک و. بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنې وې چې باید خلاصې سوي وای، تکمیلې سوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلې وای، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې لا هم نیمګړې پاتې وې. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولی دي، شپېته یا اویا فیصد ته مو کار رسولی دي. هغه اندازه توجه چې باید ورته سوي وای متاسفانه چې خاص نه دي سوي.
د چا لخوا د دغو پروژو سم مدیریت ونشو؟
ستونزې دوه اړخیزې وې. لومړی د وزارت لخوا څخه چې باید څومره تعقیب سوي وای او څومره توجه ورته سوي وای، هغه شرکتو ته چې په قرارداد ورکول سوي وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه شوای کړی دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی سي.
په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټه نه کړه. تاسو خو د بزګر سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کری؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل و چې ما د بزګر ورځ ولمنځل. بزګر مو پوه کړي چې تاسو یو باارزښته طبقه ده او یو باارزښته قشر یاست د دې ټولنې. په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اورېدلې دي. زابل په مجموع کې یو هرسوی ولایت و، هېڅ بدیل پروګرامونه متاسفانه موجود نه وه. دا خپل د دې لامل و چې بزګر بله چاره نه لیدل. دا ځل مو وزیر صاحب زراعت په دې قانې کې چې راتلونکي مالي کال کې به انشاءالله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کېږي او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل دپاره یې درلودلې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدواره یم چې دغه راتلونکي مالي کال کې به موږ وتوانېږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅوو چې په خپله خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع او حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي یا نشي مواد تولیدېږي هلته محتاجین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان محتاجین ډېر دي، خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هېڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
دغه ستونزه ما د خپل ولایتي ادارې په هغه انکشافي پلان کې هم نیولې وه او مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. وزارتونو هم اطمینان راکړی دی چې انشاءالله راتلونکي کال کې به موږ وتوانېږو چې یو څلوېښت بستریزه روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، دوی ته په اسانۍ سره هر ورځ نشي مواد رسېږي. تاسو په دې برخه کې څه کړي؟ د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نه نیول کېږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي په اخته کې، همیشه زموږ پولیسو وخت نا وخت هغوی نیولې دي او قانون منګولې ته سپارلې دي. البته تېره میاشت کې 500 کیلو څخه زیات نشه یي توکي نیول شوي دي. په شرط داخل کې نشي کولای یو معتاد په ډېرې اسانۍ سره لکه په نورو ولایت کې چې کېږي خپل نشه یي مواد په دغومره اسانۍ سره واخلی شي.
د کونړ څخه رانیولې بیا تر هراته پورې لویه لار د کاچاکو د تیرېدو لاره ده او دا لاره د زابل څخه هم تیرېږي، خو په رسنیو کې داسې لږ راپورونه خپاره سوي دي چې د زابل په سیمه کې دي لوی قاچاقونکي او یا د قاچاقو یو کاروان نیول سوي. د دې دلیل څه دی؟
زموږ یو لوی لامل خلاص سرحد دی، تقریبا د درې شپېته کیلومتر کې 10 کیلومتره مو خلاص سرحد. د دې لامل سوی دی چې ډېر وخت قاچاقبران د زابل په هټه کې د دې څخه استفاده وکړي او یا ځینې هغه ولسوالۍ چې مثلا خاک افغان ولسوالۍ ده ډېر وخت کوشش کوي چې کلونه راهیسې دښمنه سره ده، ډېر وخت کوشش سوی دی چې د همدغه طریقه څخه دښمن یا دغه د مخدره موادو قاچاقبران په ګډ او په همکاري استفاده وکړي او د دغې لارې څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نا وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلې دي پر هغه باندې اجرات شوي دي. دغه کسان چې ما د ټول په تېرې میاشت کې یوازې نیولي دي د زابل اوسېدونکي نه دي، دا هماغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه فقط تېرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولي دي.
په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپل نشي مواد استعمالوي، یعنی معتادین دي او د نشي موادو سره مبارزه دا د دوی احتیاط تکنیک کړی ده. تاسو د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم ګرځېدلی یم، ما په پولیس افسرانو یا د نورو امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران دي ګواکې په نشي موادو اخته وي. اما د یو لیري ولسوالی د یو ډیر لیري دوردسته پوسټې یا دغه ځکه کې دا ټولی پاړه په دې څنګه سمویلې چې زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافی اندازه وخت نه دی پاتې شوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی شي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډیرو لږو او کوچنیو نشو باندې مخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ په 2016 مزرنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پونځي کې درس پیل کړ او د ماسیلۍ په دوره کې پنشو اخته سو. درسونه ځنی پاده سول او نشي هر څه ځنی واخسته. دا چې حامد په پونتون کې ولی او څنګه په نشو وخته سو په دې اړه زموږ له همکار اصل ځاځي سره د زړه خواله کړې ده.
بعض خلکو سره مو انډیوالي و چې هغه مخ کې په دغه راز باندې اخته شوی و. هغه وخت کې تعلیم مو کول خو سر له دینه هم ما د دغه خلکو سره ارتباط درلود. نور ځوانانو ته مداهله او تمه ده چې کوم کسانو سره چې دوی کینی باید هغه خلک وپیژني مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي. روږدو کسانو سره ډیر زیات پام وکړي چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري. د دولت نه مداهله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا یې کلو ته تقسیموي، مثلا دغه ساقیانو مخه ونیسي. مهمه خبره دا ده چې د دوی مخه ونه نیول شي، نوی نسل بیا هم پی اخته کیږي، نور هم پی اخته کیږي. کله چې مکتب می خلاص کړم بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب شوم، هلته مې درس لوستل. بیا یو قسم حالات روان دي چې وایي دښمن دي چې مخامخ نه ولي، هغه یو طریق درته جوړوي، لاپو چل لاپو فریب. نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شوم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه. خو بیا دا نیت لرم بیرته یو از مو اراده مو چې هغه خپل تعلیم ترسره کوم او بیرته خپل وظیفه کې مثلا د دغه آلات و نزان وژغورو. نو کداسي په دا آفت کې گرفتار یو، هم با کور خفه، هم مور و پلار خفه، هم جامعه در نپوتنگ، ایستو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی. زکه چه د خوشحالی کم نقطه نلری غیر لآفت نه.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دادی دا ظاهر کاروان خپرونی ورستی بر اختراع ورسیدو او پا دی برخه که بیا هم دا پخواه پشن استاسی لپاره یو پجلپوری درامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې نظیر د خپل کور مخ ته ناڅاپه د خلکو شور او غالمغال اوري. کله چې د باندې وروزي نو ګوري چې د ده له زوی جمال سره د یو سړي جنجال دی. جمال یې تر ګرېوان کلک نیولی او ورته وایي چې ژر کوه زما تاوان راکه. دا چې جمال یې ولې تر ګرېوان نیولی، د څه شي تاوان ځنې غواړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
تدا شیطانان ما شومان او ګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم.
والکانو هغه د جمالۍ پوډېري راغی، الې ته کې را واخلئ چې درنه لاړ نه شي.
د خدای پار دی ما مې ولی، څه بد مې در سره کړي دي. تاسې ودرېږئ، زه به اوس در سره ګورم چې په دې تیګه مو سرونه در مات نه کړم، نه مو پرېږدم.
والکانو دا نو موټر ښیښه چا را ماته کړه؟
کاکا هغه خیره چبالې په تیګه وویشته.
والکا ودرېږه، چیرې داسې پیغام روان یې؟
حاجي صاحب د کوټې هلکانو ډېر په تنګ کړم، په تیګو یې وویشتلم. مام په دوی پسې تیګه وغورځوله، هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم، زما د موټر ښیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم، د خدای په خاطر حاجي صاحب ما پرېږده.
غلی شه خیرنه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به راماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې راوخه چل پلار سره دې خبر رسمي نکړم
جی صاحب گریوان میں خوشی کا خدا دے کور ته در سره زوم
درځه درځه مخکشه حاجی صاحب زوی دې د موټر کی خرا ماته کړه دا څه د لاسو او شلو روپو شای نه دی ډېرې پیسې دي
حاجی صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر کی خطر ماته کړه خو
ته مانا ماته تاوان را رسېدلی دومره غټه تیږه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی دا کار یې قصد نه دی کړی ماشومان یې تنګوي
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري تاسو پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ماته به زما د موټر تاوان راکوې
ګور حاجي صاحب زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی
اوه وای پکه دا دې لا بله سپکه ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی
حاجي صاحب خبره دا ده اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي که بد وایم دا دې زموږ د کوڅې دوکاندار شمس دی وایي
ښه سمه ده اکا ته ووایه څنګه کیسه ده
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم د ده هره ورځ دغه حال وي کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړه اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه
واجی صاحب د موټر خیخه بلا پسې زه یې تاوان نه اخلم سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب
حاجی صاحب ستا خبره پر ځای ده کور دې ودان زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم
خدای دې خیر درکړي
کور دې آباد کور دې آباد کور دې آباد
تاسو مننه
وروره کور دې آباد چې د خیخې تاوان دې وانه خیستو دایم غریب دی او زوی ما غسې محتاط دی د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري